شپږ بجې شوې. احمد شیبریم د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو قربت سلامونه. ټاکل شوې چې نن د تورخم دروازه د مسافر پر مخ پرانستل شي. دغه دروازه چې لوی میاشتې بندېدو وروسته د چهارشنبه پورس یوازې د بارونکو موټرو پر مخ پرانستل شوه. د ننګرهار د سوداګرۍ او پانګونې د خونې د مدیره هیئت د غړي مخلص احمد په وینا به نن د مسافرو او ناروغانو پر مخ هم خلاص شي. پاکستان د غلاره د فبروري میاشتې په 28مه ډیورنډ کرښې ته نږدې د طالبانو لخوا د وی پوستي د جوړولو په غبرګون کې تړلې وه. د دې لارې بندېدو پر دې سربېره چې خلکو ته ډېرې ستونزې راولاړې کړې وي، د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د مسؤلینو په خبره د دواړو خواوو سوداګرو ته د میلیونونو ډالرو زیان رسولی دی. کاناډا له خپلو خلکو غوښتي دي چې افغانستان ته سفر ونه کړي. په هغه خبر پاڼه کې چې د کاناډا حکومت آنلاین خبره کړې ده، پکې راغلي دي چې د بې ثباته امنیتي وضعیت، ترورستي بریدونو، روانو وسلوالو شخړو، اختطاف په خپل سر نیولو او د واکمنو چارواکو له لوري د بشري حقونو د پراخو سرغړونو له امله افغانستان ته له هر ډول سفر څخه ډډه وکړي. په دې اعلامیه کې هغو کاناډایي اتباعو ته چې په افغانستان کې د سپارښتنه شوې ده چې احتیاط وکړي او خوندي ځایونو ته ځانونه وباسي. وروسته تر دې چې د 2020 کال په اګست کې طالبانو کابل ونیو، کاناډا په دغه ښار کې خپل سفارت بند کړ. د کاناډا حکومت د طالبانو تر بیا واکمنۍ را وروسته وخت په وخت د افغانستان د سفر په اړه دغه ډول خبرداری یعنی خپل اتباعو ته په رسمي پاڼو کې ورکوي. د طالبانو د حکومت ستره محکمه په بلخ ولایت کې پر دوو کسانو د شریعت لمخې د تعزیری سزاګانو د عمل کېدو خبر ورکوي. ستره محکمه پرون په خپل ویب پاڼه کې په یو بیان کې ویلي چې د بلخ ولایت د نهر شایي ولسوالۍ د ابتدایي محکمې د پریکړې لمخې د پنځشنبه پر ورځ دوه کسان په عام محضر کې د بهرنیو الکولي مشروباتو د قاچاق په جرم هر یو په 9-9 تورو ووهل شول. په بیان کې ویل شوي چې د پریکړې لمخې چې ستره محکمې هم تایید کړې، هر مجرم ته د یو کال او څلور میاشتې تنفیذي قید سزا ورکړل شوې ده. په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د شریعت له مخې د دا ډول تعزیري سزاګانو پر عملي کېدو ټینګار کړی، د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو مدافع ډلې دا ډول سزاګانې له بشري حقونو څخه جدي سرغړونې بولي او وایي چې انساني کرامت تر پښو لاندې کوي. د اروپای ټولنې په هیوادونو کې د هغو پناه غوښتونکو شمیر چې د لومړي ځل لپاره د پناه غوښتنې کړي له 2000 کال راهیسې د لومړي ځل لپاره کم شوی دی. د دې ټولنې د احصایې د دفتر یوروسټات د نویو شمیرو له مخې چې پرونه یې خبرې کړې، د دغو پناه غوښتونکو شمیر 13% کم شوی دی. تیر 2023 کال د هغو کسانو شمیر 912,000 ښودل شوی چې د اروپای ټولنې په 28 غړو هیوادو کې د لومړي ځل لپاره پناه غوښتونکو په توګه ثبت شوي. حال دا چې وړم 2023 کال شمیر له 1,000,000 کسانو اوښتی و. د راپور له مخې سوریایان بیا هم د ټولو پناه غوښتونکو لویه برخه یعنی 14% جوړوي او تر دې وروسته د افغانستان او وینزویلا وګړي هر یو د 8% په لرلو سره دوهمه لویه ډله جوړوي. ویل شوي چې د ټولو پناه غوښتونکو څخه باندې 3/4 برخه جرمني، اسپانیا، ایټالیا او فرانسې کې ثبت شوي او څه کم 4% هم له 18 کلونو کم عمر ماشومان شودل شوي دي. جرمنی د پنځشنبه پر ورځ په سوریه کې خپل سفارت بیا پرانیست او په دمشق کې لنیو مشرتابه سره رسمي ډیپلوماټیک اړیکې ټینګ کړل. دا په داسې حال کې ده چې په سوریه کې د بشار الاسد د رژیم له نسکورېدو وروسته د بیا رغونې په برخه کې له جدي بشري او امنیتي ستونزو سره مخامخ ده. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر انالیانا بایربوک په دمشق کې په یو خبری کانفرنس کې وویل: زه دلته سوریه ته په شاوخوا لسو اونیو کې د دوهم ځل لپاره د دې لپاره راغلی یم چې دا هیواد او راتلونکي د چړې له تیخ سره مخامخ ده. هغه زیاته کړه: موږ وړاندوینې نشو کولی چې په څو میاشتو یا شای څو اونیو کې به څه پیش شي. د رویټرز خبری اژانس راپور لمخې میرمن بایربوک د سوریه وضعیت په اشاره زیاته کړه چې دلته د اړینو وسایلو په ځانګړې توګه د انرژي تاسیساتو کمښت او جرمني غواړي چې د سوریه په بیا رغونه کې مرسته وکړي. د بیلګې په توګه د برښنا کوټونو د اسري کولو په برخه کې جرمني په تیرې ول سيزه کې چې له سوریه څخه د خلکو د وټولو پراخ بهیر پیل شوی، د سوریه 1,000,000 کډوالو قربانه ده. ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاسه ازادي راډیو.com کې اوري. په افغانستان کې نوې تعلیمي کال پیل شوې خودنجونو برخلیک نه دی معلوم وړاندې په خبرونه کې د یو شمېر جنونو څرګندونه لرو کابل ته د امریکا د پلاوی سفر څارو په دې خبرونه کې د چاپیریال ساتنې د یو متخصص ولی مدقق څرګندونه لرو
په افغانستان کې د طبي حوادثو رامسته کېدل دا نوې خبره نه ده ولی کوم تغییر چې اوس موږ په دې حوادثو کې ګورو هغه دا د ساده حوادث ډیر زیات سوي دي
او په دې خبرونه کې به دا هم وایي
لبامي بل خرافات لبامي بل خرافات د نورو
د نوروز پاړه په پریخ پرونه کې په تفصیل واوري چې ورځې په افغانستان کې یو ډول نامعلومه ده تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په افغانستان کې 1440م تعلیمي کال لښپژم ټولګي څخه پورته د جنونو زده کوونکو له حضور پرته پیل شوی د 1400م هجری لمریز کال په دوبی کې په افغانستان کې وخت لرسېدو وروسته طالبانو د نجونو پر مخ منځني شونځي او لیسې وتړلې او یو څه وخت وروسته نجونې له پانتونیسټه کوم راو ګرځولې د زده کول بهیر څخه لښپژم ټولګي څخه د پورتن نجونو د بیا پاتېدو په وړاندې یو شمیر لورو بیا خبرګونونه څرګند کړي دي جزئیات په دې راپور کې
د طالبانو چارواکو پرون پنځشنبه د مارچ په شلمه په کابل کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې د افغانستان په سړو سیمو کې نوې تعلیمي کال پرانست خو بیا هم دوی د منځنوي او ثانوي زده کړو ښوونځي او لیسې د نجونو پر مخ انتړلې وساتلې یو شمېر ښځینه زده کوونکې وایي چې دوی هیله درلوده چې د 1440م تعلیمي کال په لیدو سره به ښوونځي بیرته د دوی پر مخ پرانستل شي خو داسې ونه شول مهر ما صافی ول د غوز د کون کو څخه ده دا وای
یکی از ارزویم که د سال 1404 یعنی سال نو بود
په 1404م کال کې زما یو هیله دا و چې د خونځي او دروازې به د جنو پر مخ پرانستل شي او موږ به وکول شو چې خونځي ته لاړ شو او زده کړو او وکړو خو د خونځي او دروازې لا هم زموږ پر مخ تړلې دي او زه ډیره خوشاله يم چې خپل دې هیله ته ونه رسیدم مهر مازادی رادیو ته ویل چې کله په 1400 کال کې طالبان په افغانستان کې وخت ورسېدل هغه په 15م ټولګي کې واو یو واز دی و کال لپاره وټونه ده چې خونځي ته لاړ شي هغه زیاته کړه چې خونځي ته لتلو نوې منه شوی نو اوس په 9م ټولګي کې وای لبلې خو په افغانستان کې یو خزینه خون کې چې د نوم له خودلو ډډه وکړه وای چې هغه هم تم درلوده چې خونځي به د زده کوونکو پر مخ بیا پرانستل شي
سمیدوری های ما برای باز شدن مکاتب دختران
زیاد مورد انجانو در خونزی و در بیپرانیستو لولا پر الوری هیلی در لوده ترسون چونی وکاولی شیخ پلیز دقی و تریم تا دوام مرکری خونه وازی در چه در خونزی و در وازی در انجانو پر مخبرانی نیستر شوی پر حلکانو هم محدودیتون او شرایط وازه شول لکه در لومی طولگی تخطر نهم طولگی پوری ناری نزده که اون که باید نیلی رنگ جامو و سپین خواله او للاسم تخطر دولاسم طولگی پوری پس پین کمیسا و پرتوک او سپین پکلی که خونزی تراشی دی کار دزده که اون که پر مورال خورا منفی اغیزه کردی او اکثر ایز رنخی کوی چه خونزی تلار شی
په ورته وخت کې د رواداری په نوم د بشري حقوقو د سازمان مشر شهرزاد اکبر پرون پنځشنبه په خپل ایکس شبکې یا مخکینی ټویټر کې لیکلی چې طالبان په کابل کې د تعلیمي کال د پیل په مناسبت مراسم تر سره کړل خو بیا هم ښځو او نجونو پکې ګډون نه درلود اغلی اکبر زیاته کړه چې ډېر خوښینه په دې ده چې په افغانستان کې ښځې د دوی د جنسیت پر بنسټ له ښوونځي او پوهنتون څخه منع دي او دا جنسیتي اپارټاید یا توپیر پالنه ده طالب چارواکو د نوي تعلیمي کال په مراسمو کې د نجونو د زده کړې هیڅ یادونه ونه کړه د طالبانو د پوهنې سرپرست وزیر حبیب الله آغا په تعلیمي نصاب کې د بدلون په اړه د خپلې وینا په یوه برخه کې وویل چې هغه مواد چې د افغاني ټولنې له مذهب او دودونو سره په ټکر کې وي لری کېږي د طالبانو د پوهنې وزارت مخکې ویلي و چې د اسلامي قانون سره سم د نجونو د زده کړې لپاره د خوندي چاپیریال د رامنځته کولو په پلان کار روان دی
په انستاګرام کې ازادي رادیو انډرسکور پی ا راپور زموږ قضاوت ستاسو
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا په خوندې ځنګړي استازي په کابل کې د طالبانو له سندان څخه د یو امریکایي د خوشی کېدو خبر ورکړی دی زلمی خلیلزاد چې د یرغمل شویو په چارو کې د امریکا د ولسمشر لڅنګړي اساس ادم بویلر سره پرون کابل ته په یو سفر تللی وو. د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره تر لیدنې وروسته پر خپل ایکس پاڼې ولیکل نن ورځ یو شو ورسته موږ بریالي شو چې یو امریکایي جورج ګلزمان په کابل کې له دوه کلن بند وروسته خوشی کړو. زلمی خلیلزاد زیاته کړې چې د طالبان حکومت ولسمشر ترامپ او امریکایي ولسته د شنیت په توګه د ګلزمان له خوشی کېدو سره موافقه کړې ده. خلیلزاد زیاته کړې چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د هغو امریکایانو د ازادۍ او بیرته خپل هیواد ته ستنېدو ته لومړی توب ورکوي چې په بهر کې بندیان دي او دی لیکي دا زما لپاره ویاړ دی چې د دې مهم ماموریت برخه یم. د دغه امریکایي د خوشی کېدو خبر د طالبانو ویاند هم تایید کړی ده. حمدالله فطرت د طالبانو مرستیال ویند پرون ناوخته په خپل اکسپانه کې ولیکل چې د ښه نیت په توګه د هڅو دوی کړی ده او دا کسه آزاد کړی دی. د پنځنبه پورس د یرغمل شویو په چارو کې د امریکا د متحد ایالاتونو ځانګړی اساس ادم بویلر او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا په خانه ځانګړی اساس زلمی خلیلزاد د یو پلاوی سره په یو داسې سفر چې مخکې پاره سن وویل شوی کابل ته ورسیدل. د طالبانو تر واک لاندې کابل ته د امریکایي هیات لومړی رسمي سفر دا د 2020 کال د اگست لمیاشتې راهیسې دی چې امریکا خپل ځواکونه له افغانستان ایستلي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویلي دی پلاوی د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره لیدل دي. د اعلامیه لمخې په دې ناسته کې د افغانستان او امریکا پر دوه اړخیزو اړیکو د بندیانو په خلاصون او په امریکا کې افغانانو ته د کنسولي خدماتو د وړاندې کولو په اړه هم خبرې شوې.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو سلیر وساته
د اوکرين ولسمشر وای چې راتلونکي اونۍ به یو پلاوی سعودي عربستان ته واستوي چې له امریکایي چارواکو سره خبرې وکړي. ولودمیر زلنسکي دا خبره د پنځنبه پورس یو ورځ وروسته له هغه وکړه چې نو موري د چهارشنبه پورس د متحد ایالاتونو له جمهور رئیس ډونالد ترامپ سره په اوکرين کې د لند محل اوربند پر موضوع خبرې وکړي. جزئیات په دې راپور کې
په داسې حال کې چې روسیا او اوکرين یو د بل د انرژي او پر نورو ملکي تاسو بریدون ته دوام ورکړی دی. اوکرين ولسمشر ولادیمیر زلنسکي وای راتلونکي اونۍ به یو پلاوی له امریکایي چارواکو سره د خبرو لپاره سعودي عربستان ته ولیږي. په اوکرين کې د روانې جګړې چې له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته په دې لوی وچه کې تر ټولو لوی هغه بلل کیږي. په دې وروستیو کې د پایت رسولو لپاره ډیپلوماتیکي هڅې هم تیز شوې دي. د ازادي رادیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور لمخې زلنسکي وویل زنه غواړم د هغه څه په اړه چې اړخونه به پرې موافقه وکړي مختلف درک ولرم. نو موږ زیاته کړ چې پلاوی بید د روسی ان چارواکو له یوې ډلې سره چې د مارچ په 14مه به په سعودي عربستان کې وي مخامخ خبري وکړي. زلنسکي او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د چهارشنبه په ورځ د مارچ په 19مه یو ورځ وروسته له هغې په خپلو کې ټلیفوني خبري وکړي چې ترامپ د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د هغه دیش ورځنی اوربند پاړه خبري وکړي چې امریکا وړاندیز کړی او اوکرين لمخ کې پرې سلا کړی و. خو پوتین او ترامپ د جګړې د درولو پاړه یوې موافقې ته پر رسیدو کې پاتې راغلل. د هغې جګړې چې څلورم کال ته داخله شوې ده له ترامپ سره په خبرو کې پوتین منلی و چې د اوکرين د انرژي او پر نورو ملکي تاسو به بریدون نه کوي. د اوکرين ولسمشر پرون پنځشنبه په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې وویل چې روسي پر اوکرين بریدونه نه دي درولي او هر ورځ او هر شپه نږدې په سلګونو بریدونه کوي چې پکې له بي پيلوټ الوتکو او توغندیو څخه کار اخلي. هغه زیاته کړه چې په دغو بریدونو سره روسي د سولې په اړه نړۍ ته خپل اصلي مخ ښيي. د اوکرين پوز پرون پنځشنبه وویل چې د هوایي مدافع ځواکونو یې تیر شپه د روسیې له یو سلو یو او یا بي پیلوټ الوتکو څخه 15 ویره غورځولي او درې شپېته نورې هم د الکترونیکي وسایلو په ذریعه له خپلو هدفونو منحرف کړی شوې دي. د اوکرين ولسمشر ویلي اوکرين سعودي عربستان ته یو پلاوی د دې لپاره استوي چې له متحدو ایالاتونو سره د وړاندې شوي اوربند په اړه نور بحثونه وکړي. خو ټینګار وکړ چې کیف به د اوکرين پر هیڅ یوې هغې سیمې د روسي حاکمیت ونه مني چې اوس د موسکو په ولکه کې دي. خو پوتین پر دې مسلې په زلونو د سولې د هر ډول موافقې لپاره د یو شرط په توګه ټینګار کړی دی.
یو سپورتي خبر د افغانستان ساحلي فوټبال ملي لوبډله د 2015 کال د آسیایي هیوادونو د اتلولۍ سیالیو په لړ کې نن له متحده عربي اماراتو سره لوبه کوي. دا لوبه به د کابل په وخت د مازیګر په 4:00 پیل شي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویلي چې افغان ملي لوبډله به سبا شنبه د ایران د ساحلي فوټبال ملي لوبډله سره مخامخ شي او د سې شنبه په ورځ د مارچ په 15 به له انډونیزیا سره لوبه وکړي. د تایلند په کوربتوب د دې جام سیالۍ پرون پنځشنبه پیل شو.
له خبرونو ور اخوا
په افغانستان کې ساش کال هم د سیلونو او نورو طبي پیښو د رامنځته کېدو وړاندوینه شوې ده. دا طبي پیښې څنګه زیات شوې ده؟ د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې لپخونی مرستیال محمد ولی مدقق څخه وایي
په افغانستان کې د طبي حوادثو رامنځته کېدل دا نوې خبره نه ده. ل ډېر پخوانه هم موږ طبي حوادث درلودل، ولې کوم تغییر سی اوس موږ په دې حوادثو کې ګورو؟ هغه دا د ساده حوادث ډېر زیات سوي دي او ډېر په لنډ وخت کې څو ځله واقع کیږي او په مختلفو اشکالو باندې واقع او دا سیلابونه اوس په ډېره خوشنۍ سره موږ هیوادوالو ته ډېر ځاني زیانونه او اقتصادي زیانونه اړي، ولې دا تجربه هر کال تکراریږي، ولې هیڅوک د دې مشکل یا د دې ستونزې د په مخنیوي کې ډېر دقیق کارونه نشي کولای. که چېرې موږ افغانستان ته وګورو، افغانستان یو غرایز ملک ده. په افغانستان کې موږ غرونه ډېر لرو، په ډېر خوشنۍ سره موږ شنې ساحې ډېرې کمې لرو، اکثر زموږ غرونه لوڅ دي. نو که چېرې ډېر کم ورښتم موږ افغانستان کې کم ورښتم کیږي.
مدقیق صاحب، خلک څه وکړي؟ یو درې وړاندیزونه، داسې عاجل وړاندیزونه که تاسو خلکو ته وکړي چې ځانونه وساتي څه باید وي؟
ګوره شیبر صاحب، که دغه مسله د سیلابو راتګ زه فکر کوم اوس ډېر مستقیمه اړیکه لري د اقلیم له بدلون سره. په افغانستان کې د اقلیم د بدلون په حصه کې چې کوم څېړنې سوي دي، هغه دا دي چې په افغانستان کې په دومه کټګوري کې سیلابونه دي چې خلکو ته ډېر زیان اړوي. اوس خبره دا ده چې دا زیانونه ولې ډېر زیات اوړي خلکو ته او خلک څه کولای شي. زه فکر کوم چې په لومړي قدم کې زموږ خلک خپل باید لاس په کار شي، خصوصا هغه ځایو کې چې دوی په خوا خورونه او په وکه به سندونه بیدل او د سندو غاړې وي. اوس خلک هلته د ډېرو مختلفو عواملو په نتیجه کې هغوی هلته تللي دي، کورونه یې جوړ کړي، هلته خپل کرنه کوي. باید دوی خپل اقدام وکړي او له دې ساحونه ځانونه لري کې خپل کورونه باید لري کې دا په لومړي سر کې باید خپل خلک دا تصمیم ونیسي، او په دوم قدم کې باید دولتي مربوطه ارګانونه په دې سا کې کار وکړي تر څو هغه زیانمنونکې سیمې په افغانستان کې په ګوته کې او هلته خلکو سره کومک وکړي تر څو هغوی له غد ځینه بې ځایه کړي. حداقل لوړو ارتفاعاتو ته دوی ولېږدوي او هلته د دوی د کور په جوړولو کې هغوی سره مرستې وشي تر څو موږ د دې ځاني تلفاتو کچه راټیټه کړو. خو دا فکر کوم په لنډ وخت کې دغه دوه اقدامات که چیرې وکړي موږ تر ډېره کولای شو چې دا زیانونه راکم.
مدقیق صاحب، د چاپریال ساتنې په ارتباط، آیا د سیلونو د مخنیوي لپاره ځانګړې ونې مهمې دي او کنه هر راز ونې ممکن په دې برخه کې مرستندوی وي؟
شیبر صاحب، دغه د افغانستان ولایتونه خصوصا چې بادغیس ورتوی یا بادخیز، له بادغیس نه نیولې هرات، فراه، نیمروز، هلمند او قندار باز منطقې دا ډېر زیات شدید بادونه لري په طبیعي شکل باندې. تقریبا یو سلوشل ورځې دوام کوي، خصوصا په پسرلي کې تر اوړي پورې. دا منطقې په طبیعي شکل باندې بادونه لري او د دې بادو مخنیوی تنها مخ خو نه نیول کېږي، البته د باد د سرعت د کمښت لپاره د ونو کینول ډېر اړین دي. د دې لپاره موږ هغه د ځنګلو په اصطلاح کې هغه ورته وایي بادشکان، ورته وایي د بادشکان ځنګلونه چې هغه د کمربند په شکل باندې په څو قطاره کې کینول کېږي، هغه تخنیکي مسله ده. خو د سیلاب د مخنیوي لپاره بهترینه وسیله دا ده چې موږ په مخکې لسې نیالګي کینوو، باید موږ د خپلې ابریزه تنظیم کړو. په انګلیسي کې ورته واټر شید مینجمنټ وایي، یا ابریزه په پښتو کې نو کېدای شي چې موږ دغه په لوړو ارتفاعاتو کې چې اوبه له غجینه سرچینه اخلي له یو منطقو نه کچیر موږ اوبه تنظیم کو او خصوصا په د خوړو کې وړو وړو بندونه جوړ کو نو د دوه مخلي ولکیه او د خپل زمينه د مساعده سي موږ بیا پدې کې ونی کېنو او کچیر په دغه طن مثلا د منطقه کې سیالته خوړ موجود دي خوړ کې کته یالګای کېنه وی هغه د سیلاب مخه نشینی ولای موږ باید د سیلاب او د اوبو مخه د اوبو له سرچینې نه باید مدیریت کوو کنټرول کوو په مجموع کې د ونو کې نوول د سیلاب په کنټرول کې ډیر زیات اړین دی ډیر زیات مهمه ده او هغه انواع چې ډیر زیات کومه کولای شي هغه انواع دي چې په هر محیط پورې ارتباط لري چې په کوم محیط کې کومه ونه ډیر ښه سازګاری لري تطابق
یعنی ټول ونی ګټورې دي هر راز ونی ګټورې دي چې خلک ونی
هر ولایت اقلیم ته او دغه ولایت د خاورې ته او اقلیم ته او هغه محیط ته باید وکتل شي دغه مطابق خصوصا هغه طبیعي ونی چې په هغه ولایت کې دي او ته باید موږ اولویات ورکو او وخت باید درست ورکو هغه ونه باید زیات کو د سیمونه سیسی موږ نه وی انواع باندې معرفي کو نه وی انواع ډیر زیات خطرونه لري سیمونه معرفي کو ښه خبر ده ده چې بومي ونه د هر منطقه هر ولایت په منطقه کې زیات سی او دغه ډیر زیات کومک یو تقریبا د سیلابو مخنیوي کولای شي
له شغل مدقیق څخه مننه لکه څنګه چې مو د دې مرکې په پیل کې د ته اشاره وکړه چې دا سر وړاندوی نشوي چې سش کال هم د سیلونو او نورو طبي پیښو درمنسته کېدو وړاندوی نه په افغانستان کې شوی دی دا څلورم پرلپسې کال دی چې د افغانانو لارغونه او کلتوري جشن نوروز هیڅ ډول رسمي مراسم نه لري طالبان وخت له بیا رسیدو وروسته د نوروز رسمي رخصتي او مراسم لغوه کړي خو ویلي دي چې خلک خپل پسرلنۍ میلې کولای شي نن جمعه د 1404 هجری لمریز کال لمړی نیټه یا د نوروز ورسته البته د حمل لمړی نیټه طالبانو پرون اعلان کړی و دا چې خلګي څنګه مانځي او د پخوانیو کلونو په پرتله د نوروز پرنګونو کې کوم بدلونونه راغلي دي اسد الله الدین راپور لري
کله چې په افغانستان کې د نوروز یاد نوی کال د جشن یادونه کیږي نو د تاریخي بلخ ولایت او په مزار شریف کې د روزه مبارک نوم جوخت ور سره د انسان ذهن ترازی بیا کی بریم بم مزا ملام دا هغه جشن دی چې له وګدو زمانو را پدې خو افغانستان کې د وی دودیز میلې په توګل منځل کیږي خو اوس یو راستربلې رنگونه پیک کیږي
د نوې کال ورځ او عادي ورځ هیڅ فرق نه کوي
جلال شیرزاد د بلخ ولایت یو فرهنګي فعال دی هغه ازادي رادیو سره خبرو کې ویل چې دا مهال په بلخ کې د نوروز هیڅ ډول رسمي مراسم نشته
موږ د معمول په پچیر د نوې کال په ورځ باندې خپل کاري دفتر ته ځو د محمد بصیر بند دکاندار خپل کار خپل وظیفو ته ځي نه په ادارت کې رخصت استا ورته او نه هم په مؤسسات کې ته رخصت استا ورته او نه داسې په نورو کوم شخصي کاروبار کې رخصتي ورته سره چې د دې ورځې په مناسبت باندې خپل کار پریږدي
په خو با د نوروز په ورځ د مزار شریف په روزه مبارکه کې د جندې پورته کولو رسمي مراسم تر سره کېدل چې د کابل او نورو ولایتونو لوړ پوړو چارواکو په کې برخه اخیسته طالبانو د 1400 هجری لمریز کال په وډه کې وخت تل رسیدو وروسته د نوروز پر رسمي منځلو بندیز ولګو او لجنترینه یې رسمي رخصتي حمله وکړه هغه مهال د طالبانو ویانز به الله مجاهد ویل دوی نوروز پر رسمي ډول نل منځي خو په وینای د خلکو له خوا د منځلو مخنه نيسي بلخ کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور ریاست یو چارواکی ویل چې ساکل هم د نوروز لپاره هیڅ رسمي پروګرام په پام کې نشته ل جلال شیرزاد نمې د نوروز په درشل کې د مزار شریف د غنی غونی او بازار د وضعیت پاړه او پختل هغه ویل چې اوس د نوروز شور او زوګ نه دی پاته
په برخ پلات کې به یو خورا لوی غنی غونډه وي او نوې تغیرات او مثبت بدلونونه برتل د نوې کال د یو میاشت مخکې په شهر کې ځینې تغیرات تاکل د اشاره به سمې د لخوا لخره پاکي او صافي او د مسایل به کېدل په اوسنی وخت کې د شی وجود نه لري تفریحات ست چې په تطو په دیشن کې خود هغه څه چې د شپې د خو بدل ته کېدل چې خلک به د نور لته څنګه راکل دلته به شپې ته ولې د شپې د نوې کال په شپه به ډیر لوی غنغونه کېدل شار به بندو د نوې کال په ورځ به 3-4 کیلومتر د روزي مبارک څخه به لته لاره بندو موټر به د نن شار ته نه راپېښول کېدل خو وس د غهیت نسته
نوروز د منځنۍ اسیا د هیوادونو او ایران ملي جشن دی دغه جشن په افغانستان، عراق، ترکیه، سوریه او یو شمیر نور هیوادونو کې هم لمانځل کیږي د نوروز په درشل کې یو شمیر افغانان هفت میوه او سمنک هم جوړوي چې د یو شمیر افغانانو په خبره د اقتصادي ستونزو له کبله د غدود هم ټکنی شوی د کابل اوسیدونکو محمد طاهر وایي په خوای نوروز ته جامع کولې او نور چمتواله ورتنیو خو په خبره یې اوس د نوروز نوم هم نشي اخیستلې
غنو یو وخت هم اوس نوروز په کسا کې سوبنه سوالا کې سو بیا زمګي دا خبره باندې چا به نوی جامې کول او چا به دا د نوی افمیوه هغه به ځان ته جوړول خو هر څوک نظر په خپل توان باندې یو خوشحالي یو شی به ځان ته کول او خلکو ته به تبریکی ورکول هم اوس چې دا شرایط راغلي هیڅ سخت سوی دی او دا علت ظرف د اقتصاد دی او بل نو د امارت اسلامي هم د شدت لازم دغه مسایل دغه میډیا دغه پازیرایګان او دغه بازي مسایل چې دغه بند کړي
د کابل یو اوسیدونکو مرسل وای پارکونو او تفریزاینو ته د دوی پتاک بندیز هغه یو وازنای لامل دی چې د دې سګنای نوروز د پخوانی هغو پرتله کم رنگوي
هم برای سال نو آمادگی خاص مثل سالهای قبل نگرفتیم
دا نوی کال لپاره مو د خوبشان زرګړې تیاری ونه کړ لکه مچې حکومت بدل شوې خزو ته اجازه نشته چې پارکونو ته د تفریح لپاره لاړ شي موږ به د حکومت تر بدلون مخکې د نوی کال پورز تفریح ته تللو تیاری به مو کول خو اوس هغه په خنې شور او شوق نه دی پاتې
سابق وقت نه شور او شوق سابق نه است
د کابل بل اوسیدونکو بیا د نوم نه خوده په شرط وای چې هفت نیوی جوړ کړي او ماشومان ته د نوروز لپاره کالي کړي خو وای د پخوا پرتلې تیاری کم دی
ځکه فلن موږ د امارات په حکومت کې نو ازادي نه لرو خاص چکرته نو ستللې ګرځیدلې نه سو په نور کلونو به موږ ډیره اماده کې نه یو کال لپاره نیول چکرته وتلو سو فامیلونه به یو ځای سو نو بیا هم یو سناسه اماده کې نه ولید د ماشومان لپاره لباس او د سی افت میوم تیار کړی دا نور د خاص آمدګي نسو نیولای فعلاً په دې حکومت کې
د پکتیا د مرکز ګردیز د وچ میوې یو دکاندار وایي په خوا به د نوروز په درشل کې خلکو د هفت میوې په خاطر له دوی څخه میوه اخیسته خو وایي سکه کال دیش په ورځو کې هیڅ یو مشتری د هفت میوې لپاره نه دی ورغلی
پکتیا ولایت ګردیز ښار کې خلک رواج د لوچ په خوا به دوی هفت میوه جوړول موږ د دوکانونو دوی میوه اخیستل او د نوی کال در رسیدو لپاره او د نوی کال په لومړی شپه باندې هفت میوه جوړول خو سږ کال متاسفانه چې موږ په دوکانو کې هیڅ یو کس داسې نه دی راغلی چې هغه دا میوه ویسي او وایي چې موږ د نوی کال لپاره یا د نوروز لپاره موږ هفت میوه برابرو د خلکو اقتصاد ډیر خراب دی او خلک په ډیر بد وضعیت دی
خو په افغانستان کې شته د سیزبانان چې وایي د نوې کال په ورځ میله ځایونو ته ځي او غواړي چې خپل ملګرو سره د خوخي او د طبیعت جشن ولمانځي د کندهار اوسیدونکو نصیب الله اڅکزای چې کابل کې اوسېږي وایي هوډ درلو چې د نوې کال لپاره مزار شریف ته ولاړ شي خو په وینا یې سالنګ لار کې د ستونزې له کبله غواړي د کندهار میله ځایونو ته ځان ورسوي
موږ ساشکای نوروز کې اراده چې مخته کنده به خپل لار سم نور کلو کې مزار تکللم نو ساشکل لار وای بل ده یا د وای په خاطر نه پوهیږم چې جوړی یې زم د کندهار خواته چې دا ډیر ناس او دا ډیر په وجه سره ناسم خسته کو ناظم سړی چې تنګی راځي نو په میله اراده چې لاس د کندهار خواته
د نوروز لالمانځلو سره په خواز وانانو په میله ځایونو کې په ډاډه زړه موسیقي اورېده او غډا او اتنونه یې کول کابل مزار شریف او کندهار کې ملی او محلي سندرغاړو کنسرتونه او د ټنګټکور محفلونه جوړول خو اوس پر دې هرڅ بندیز لګول شوې ده
کګل دې هاي کګل دې دار بھاوان جوړې ملي دې ځانګړا
اورځي د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ او یا هم په فیسبوک او ټوئیټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradiomo دا فیسبوک پانا دا او پا ٹویٹر کی مو پا twitter.com/azadiradio مندلائی شئی آزادی ریڈیو ہر شیبا لتاسو سرا.
اڑان دی